السلام علیکم په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم مخې دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې ساتو خبرونه کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په کابل کې د وړمې ورځې ځان مرګي بریت غندلې دی. ښاغلی بینت نن سهار وخت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا بریت نشي توجه کولای او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې دغه بریت تر شا دي باید د بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت راکاږل شي. رینا اميري هم بیگا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې ترورستي بریت په لکه غندل او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګی برید د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو د ټپي کېدو خبر ورکړی خو ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر شپاړس تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر لانا نسبی سره ګټوره کتنه ترسره کړه او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. اغلی اميري بیګا په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحدو ایالتونو او متحده عربي اماراتو په ګډ بیان کې رینا اميري په خپل پاڼه خپور کړی ویل شوی دواړو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې په خپلو ژمنو ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې هغه د یو امن او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په پیل شو سیالیو کې نیوزیلند ته 5-1 ماتې ورکړه. دا د دې جام په روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په لومړۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه او دویمه سیالي یې کویت ته بایللې وه. په نننۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول وهلی خو د لوبې په دوهمه نیمایي کې څلور ګولونه ووهل. ټاکل شوی افغانستان به د راتلونکي جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالۍ له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لوی وچو جام سیالیو د اتلولیو د ګټلو چانس هم لري. د ویلو ده چې دغه سیالي د فورسال نړیوال جام د تیاریو په مخه پیل شوی دی چې لس ورځې وروسته به د ازبکستان په کوربتوب سره پیل شي. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په غزې ترانګه کې تر 5 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین ښه پر مخ روان دی. دغه ادارې بیا په غزه کې د بشري ناورین د کمښت او د 12 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په 3 ورځو کې شاوخوا 180,000 ماشومان په مرکزي غزه کې واکسین شوي دي. ټاکل شوی دغه واکس کمپاین د غزې نورو سیمو ته هم وغځېږي. دا کمپاین وروسته تر هغې پیل شو چې تېره میاشت د پولیو وایروس په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې وموندل شو او دا له 13-15 کلونو راهیسې په غزه کې د پولیو لومړنۍ پیښه ده. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په یوه خونړي برید کې چې د پوځ پر یوه مرکز شوی لږ تر لږه 150 تنه ووژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړي چې له لویدیځه غواړي د دوی پر وسلو پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د 3 اګست میاشتې په 6مه نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړې چې سیمه کې لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. اوړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي متحده ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې هم هیله منې دي چې طالبان نړیوالو لورې د فشارونو په زیاتېدو سره پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند توضیحاتو لپاره اظهار کړی. یو شمېر افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمي دي.
د بایدن حکومتمند انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
د ځینې نورو مسایلو تر څنګ په یو راپور کې به واوري چې یو شمېر افغانان وایي په هیواد کې د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله اړ دي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي.
دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغان خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمې دوده. هغه امیری پرون سیشن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربی امارات او قطري چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې په خبره هدف العامه ژوند څخه د خزو بیخي څنګه تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عینال کې یو شمېر افغان مېرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه د پر طالبانو فشار راوړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال دی فیروزه عزیزي په راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لری کول بولي او وايي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه ناوخته د سپتمبر په درېمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په متحده عربي اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلی افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پای ته رسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالي لانا نصیب سره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کلي کې سبي د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي کړي هڅې وسی او لاري چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت دوو اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خزی حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري هم دښمن له روسیې چین پاکستان او اماراتو سره اړیکې هم ډېرې ښې دي. که چېرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم څه ناڅه متوجه کېږي نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یا راکم کې. نو ما هیله هم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي خبرې وکړي دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د ښځو غږ اورات بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووایي او آن په لوړ غږ نتونه ووایي یا قرات وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خبریال او پتیر جمهوریت حکومت کې د اجرایی ریاست د کارکونکو حمید فرهادی کورنۍ ادا کوي چې هغه ورور یې تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی او تر اوسه دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د دوی د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هم نه پوهیږي چې د هغه او د ورور د نیولو عوامل څه وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نورحال بیا هم د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایی ریاست کارکونکي حمید فرهادی او ورور یې ولید فرهادی خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولي او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول شوي دي. حمید فرهادی د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روز په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کاوه. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادی خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادی له ولید فرهادی سره چې لزده کو نه فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کړی دی چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
د پداسې حال کې دا چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادی د طالبانو لخوا خوسی سوی خو حمید فرهادی لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبریالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونې د دې لامل ګرځېدلی چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپلسري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه خبریال او رو ری دنویل که دو پاڑه تازادی راڈیو پختنی جواب نکدی. خلا دی اوڑان دیه تا جینو خبریالانو دنویلو پاڑه ویلی وچه دوی ده خبریالای لدن دو جلا پا نورو بلا بلو تورونو نیویلی دی. ده طالبانو لبیا وکمانی دو روستا یو شمیر خبریالان پخوانی کارکوون کی او پوزیان همدارنگا ده پوهنتون استادان ده طالبانو ده حکومت لخوا نیول او بندیان سوی دی. پا اروپا او شمالی امریکا که ده افغانستان جلاوطن و خبریالانو تری و نیمخ که اعلان وکر چه ده طالبانو حکومت پا تری و دری و کلونو که دری سو و نه خبریالان او درسنه و کارکوون کی نیولی دی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19مه د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي کنه نو جرګې ته به په سپکاوي تورن شي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي او د بهرنیو اړیکو افغان کارپوهان ویل افغانستان د امریکا د وتلو پریکړې یوه عاجله پریکړه وه چې له امله یې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیک حیثیت هم زیانمن شو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپورټ کې.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر درې ما په ولیک کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مککال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه دا زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیې په اړه انتوني بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مککال د لومړي ځل لپاره د مې په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مککال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بیځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی. عواقب تر ډیره بریده نه سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی. د
سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر په جاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وویستل ترڅو چې د دوی اسي پذیري په سیمه کې کم شي. لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خونه هم په امریکا کې د خلکو له خونه او سیاستمدارانو د خونه د بایډن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککال د تېرې اګست د 10مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وه افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی چیرې چې ښځې پکې د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر بایډن په ادارې په انتقاد ویلي وو چې د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو لسکونه زر افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هېواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 11مه بشپړ شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني په جنوبی ایالت باوري کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځ په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوې. د باوري د کورنیو چارو وزارت پر ایکس چینل خبر شوی دغه ویډیو ورسره هغه لري کړی چې له پراخو نیوکو سره مخامخ شوی او هغه په انتو کمپالنه تورن شوی. د جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی چې پکې وو ولې نیوکو سره مخامخ شوی او تفصیل به له اسد الله الدین مورو.
د جرمني په جنوب کې د باوري ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه ښیي چې یو میرمن په ډېرې اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه 2مه ښځه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر 2مه ښځه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی پخلنځای پاکوي خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې د دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښیي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سني مسلمانانو یوه سخت دریزه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په یالتی پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمنی د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خپروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د یهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خپره شوې چې د څېړونکو په وینا په جرمنی کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخې ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خپره شوې ویډیو د توکمپالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والي یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو له لرې کولو وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل که ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوی تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. د دغه وزارت ویاندې کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواښ ته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمنی کې شاوخوا 5.5 میلیونه مسلمانان اوسیږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمنی اتباع دي او دا د جرمنی د وګړو 5% برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري نبيته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په افغانستان کې د زیاتېدونکې بیکاری ترڅنګ د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله د ورځې سلګونو کسان له افغانستان ووځي. دوی سره له دې چې له ایران او پاکستان د بیرته استولو له ګواښ سره مخ دي خو وایي بېلابېلو ستونزو اړ کړي چې بیرته بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اگست میاشتې په یوه اونۍ کې له 2000 ډېر افغانان له خپل هیواده وتلي دي. افغانان په داسې حال کې له افغانستان ووځي چې له بلې خوا له ایران او پاکستان څخه هم په زور او په خپله خوښه ډېری افغانان بیرته افغانستان ته ستنېږي. نور حال د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان په زور ویستل شوي دي خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د اگست 13 څخه تر 24 د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 10% ډیر دی. IOM زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 95% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 13% ښځې دي او ډیری د 13 تر 95 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووځي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم خو خلاصه
لاړم چې سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تیرېدو سره چې سامې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت له خوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره داسې لاس او ګریوان یم چې ځانوژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یو اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواد د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوی، هغې ته مې سامان ورکړی وو. پنځوس کاله کور مې وو، قیمته واخله چې بیا خرڅی. هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 په 300 روپو باندې د کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو. څه شی کار نشته نو څه وکړو؟ پېښور ته مې څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خدای تېښتې لاره نه شته. کمپله وتښتم، نه د پېښور وسه لرم او نه د چې بل څه وسه لرم چې زه لاړ شم. په
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، از ایران رد مرز شدم. بسیار دیگه حالت خراب ویزه نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات
پولیس. زه په ایران کې وم، پولیس په ډیر خراب چلند تر پولی راوستو او افغانستان ته ولیږو. افغانستان کې هم نه کار و، نه ژوند، نه زده کړې، نه تعلیم. ټول مال مې وپلوره، مجبوره سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې څخه 1 میلیون یې اروپا ته پناه وړې، او 85% یې په ګاونډیو هېوادونو کې بې کوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرید می میسج ته پریشه دی. مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمسا کلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې په خوا برق ډیر ارزانه وو، تقریبا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي.
رحمت اللہ وبرکاتہ آزاد رادیو تور کاکم کو تھا سلام العنی کی لے اڑان دیکھو ماں متقاعد و معلول افسار ماں سدے معلولیات فواج باندھے ماں تا تقاوت را کڑا متاثفانہ سے اس تقاوت منگا تھا نہ راکی آپ معلولیات کی منگا ڈیر سخت زن لرو ہل لرو چې د موږ غاک تاسې تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم.
موږ وروره په هلمند کې طالبانو د رئیس ترانسپورټ شعار یو راواستې دا موټروانان وروره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر ننه پاره پنځه په سټان کې څلور په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زرنور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرایه ده یا دوه نیم سل افغانۍ کرایه ده د یو ځای سره بل ځای پورې وروره ده موږ ټوله کښې جوړېدل ستغه موږ شیغامو طالبانو لوړ پوړو چارواکو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نوری اسنوری له تاسو اجازه غواړم خو بل خبری مجله زما همکار احمد جعفر احمدی مختوری